ارمن اوریدونکو ته دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو په چین کې د افغانستان په اړه لنننې جوړیدونکو غونډې خبرو، نور ریپورتونه به هم ولرو، یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی او د چین صدر اعظم لی کیانګ د افغانستان په اړه په یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. په افغانستان کې یو روسی پیلوټ له طالبانو خوشی شوی دی او په داسې حال کې چې په بیت المقدس کې ترنګلتیا زیاته شوې، امریکا له ټولو لورو د زغم غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی او د چین صدر اعظم لی کیانګ لخوا د افغانستان په اړه یو ګډه غونډه پرانستل شي. د آسیا د زړه په نوم په دې غونډه کې د سیمې د څوارلس هیوادو استازي ګډون کوي او پکې د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې کیږي. د استنبول په نوم د وزیرانو په کچه له تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان په اړه غونډې جوړې شوې او په پیکینګ کې نننۍ غونډه هم د همدې غونډو لړۍ ده، خو دا ځل یو شمېر مهم چارواکي هم پکې ګډون لري. په افغانستان کې روسی پیلوټ له طالبانو خوشی شوی دی. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پیترینکو د یوې روسی هلیکوپټر پیلوټ چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا طالبانو نیولی و، اوس په کابل کې د روسیې په سفارت کې دی چې ډیر سر به خپل کور ته ستون شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پاول پیترینکو د 2013 کال په اپریل کې په لوګر کې برمته شو او د چهارشنبې په ورځ خوشی شو. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا پیلوټ څنګه خوشی شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوی. په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکو په یو برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقانی د شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید پرون د برمل په سیمه کې د نرګس پر کلي وشو. دا سیمه د وانی لویدیسته په نږدې 1.5 کیلومتره کې پراته ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي ویل چې په دې برید کې لږ تر لږه و وسلوال وژل شوی چې په دوی کې یو عبدالله حقانی دی چې افغانستان ته د ځان وښونکو برید کوونکو د لیګلو مسول ګڼل کېده. دا په روان کال کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو 15مه حمله ده چې پر وزیرستان کوي. د استونیا حکومت اعلان وکړ چې په 2015 کال کې به افغانستان ته د افغان ځواکونو د روسن لپاره روسونکي واستوي. د استونیا د حکومت یو ویان پرون انترفاکس خبری آژانس ویل چې دا پوځیان به چې شمېر 25 تنه وي افغان ځواکونه روسیا او هغوی ته به سلام مشورې ورکوي. استونیا وروسته هر دې دا پریکړه کړې چې د افغانستان حکومت له ناټو سره امنیتي تړون لاسلیک کړ. د استونیا پوځیان هم د ناټو د روسنیز ماموریت یوه برخه دي. او په کابل کې پولیسو هغه دکانونو ته چې پوځي جامع او وسایل پلوري درې ورځې وخت ورکړی چې دوی ته یې تسلیم کړي. په هغه بیان کې چې د کابل پولیسو پرون خپور کړ پکې ویل شوي که تر درې ورځو وروسته پوځي یونیفورم په کوم پلورنځي کې وموندل شي نو له خاوند سره به یې د یو مجرم په توګه چلند وشي. پولیس وایي چې ډېر کله جنایتکاره ډلې او مجرمان د پولیسو او پوځ له یونیفورم ګټه اخلي او د ښار امنیت ګډوډوي. دا خبرداری دي چې تر دې مخکې هم وار په وار پولیسو دکاندارانو ته ورکړی دي. په داسې حال کې چې د بیت المقدس په ښار کې ترنګلتیا زیاته شوې، د امریکا متحده ایالاتونو پر ټولو خواوو ټینګار کړی دی چې له زغم څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګ د پنجشنبې په ورځ ډزې او پکې د ربی یهودا ګلیک ټپي کېدل هم غندلي. سخت دریځه یهودا د اسرایلو او امریکا دوه ګونه تابعیت لري. یهودا ګلیک اقصی جومات کې د یهودو د عبادت د حق له مهمو پلویانو څخه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د مسلمانانو عبادت کوونکو لپاره د اقصی جومات د بیا پرانستلو غوښتنه کړې. پولیس ویلي دا جومات به چې پرون تړل شوی د جمعې په ورځ سهار د لمانځه لپاره بیرته پرانیزي. د دې جومات له بندېدو وروسته د فلسطیني ادارې مشر د اسرایلو دا کار وغند او د هغوی له لوري د جګړې اعلان وباله. جان کیری ویلي دی د اسرایلو، اردن او فلسطین له مشرانو سره په نږدې اړیکه کې دي او هڅه کوي چې په سیمه کې رامنځته شوی کړکیچ خشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه پر هغه رپورټ هم سخت انتقاد کړی چې پکې یو امریکایي چارواکي د اسرایلو د صدر اعظم سپکاوی کړی. اتلانتیک خبرونه روانه ونی یو امریکایي چارواکي په وینا ولیکل چې صدر اعظم نتنیاهو د فلسطینیانو په نیول شو سیمو کې د یهودانو میشتهونه جوړوي، د امریکا د سولې هڅې له پامه غورځوي او د ایران په برخه کې ستغه او سپوره ژبه کاروي. د امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی همداراز ویلي چې د اسرائیلو صدر اعظم یوازې د ځان د سیاسي راتلونکي په غم کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ دغه څرګندونې وغندلې او ویویل
anybody who uses language such as
جان کیری وايي هر چا چې داسې خبرې کړي هغه غندو داسې سن د ولسمشر د نظر څرګندونه کوي او نه هم زما دا ډول څرګندونې د منلو نه دي او زیان رسونه کوي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې د اسرائیل د دفاع لپاره پر د لفظي برید شوی دی. هغه کوردی وسلوال چې سوریه ته داخل شوی و بیرته ترکیه ته ستانه شول څو په ګډه نن د سوریه پر کوبانی خار برید وکړي. د عظمت شیخ حسن په نوم په کوبانی کې د کوردانو یو مسؤول ازادي راډیو ته وویل د نننیو عملیاتو په اړه جنګیالیو په خپلو کې خبرې کړي. دا دې مسؤل په وینا یو نیم سل کوردی وسلوال دې ته چمتو شوي چې د کوبانی خار ته ننوځي. په دې ډله کې سل تنه د پیشمرګه په نوم کوردی وسلوال په الوتکه کې د ترکیې جنوب ختیځ ته استول شوي چې په درنو وسلو او زغروالو ګاډو سنبال شوي دي. د کوبانی په خار کې د اسلامي دولت یاغیانو لوري د جګړې له پایله تر اوسه 300 ډیر کسان وژل شوي او نږدې 2,00,000 نور د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. او مسکاو او کیف په خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړی چې د ژمي په اوږدو کې اوکراین ته د روسیې د طبیعي ګازو د انتقال دوام تضمینوي. دا تړون چې د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب رامنځته شوی پرون په بروکسل کې د روسیې او اوکراین د انرژۍ د وزیرانو او د اروپایي ټولنې د انرژۍ د کمیشنر ترمنځ لاسلیک شو. تړون د 2015 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې اعتبار لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلی زمک په پاڼه کې هم کتلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام زمک د وی پاڼه پاته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او مطالبه اوري. د چین په مرکز پیکن کې نن د افغانستان په اړه په یو غونډه کې د سیمې د 14 هیوادونو استازي برخه اخلي او ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی او د چین صدر اعظم به هم پکې وي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبرو چې له چین نه د پنګونې په برخه کې د افغان ولسمشر غوښتنې کسان له هر کلی سره مخ شوي خو له پنګونې د ملاتړ ادارې او نور فعالان وایي د پنګونې لپاره پوره امنیت پکار دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او خزینه فعالانه د ولسمشر احمد زی دغه پریکړه ارکلی کوي چې وایي وخزبه د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په توګه وټاکي. د افغانستان لپاره د امریکا د سارنې ادارې خبرتاري ورکړي چې د افغانستان د تریاکو کاروبار په دې هیواد کې د بیا رغونې هڅو ته خطر پیښ کړی دی. او د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې کوردي وسلوال غواړي نن د سوریې پر کوبانی خار برید وکړي. په یو بل ریپورت کې مولدې خبره و چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر سخت دریزي وسلوال د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې او د هغې له مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړی دی. یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. دا ساده راډیو ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سارنې ادارې خبرداري ورکړي چې د افغانستان د تریاکو کاروبار په دې هیواد کې د بیا رغونې هڅو ته خطر پیښ کړی دی. دا هغه موضوع ده چې وروسته یې په همدې خبرونه کې در اورو. اوس هم راځو په چین کې د افغانستان په اړه نننی جوړیدونکې غونډې ته. د چین په مرکز پیکن کې نن د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړیږي چې د سیمې د 14 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. دا غونډه د استانبول د غونډو لړۍ ده چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې جوړې شوې، خو دا ځل چین ژمنه کوي چې له افغانستان سره به مرسته وکړي څو هلته زر تر زره سوله راشي. د پیکن د نننۍ غونډې په اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ اورو.
نن به د چین په مرکز پیکن کې د آسیا زړه په نامه د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د چین په سفر دی ګډون کوي او د چین صدر اعظم لی کیخیانګ به هم غونډې ته خبري وکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د کوربه هیواد چین او افغانستان سربیره د پاکستان، هند، روسیا او د سیمې د نږدې لسو نورو هیوادو استازي برخه واخلي. د ایران په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو جګپوړی سرکار سرتاج عزیز د پیکنګ په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه غونډه مهمه وبلله او ویل چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې لپاره مهم دی.
We strongly believe that stability in Afghanistan is the interest of all the neighbors.
زموږ کلک باور دی چې د افغانستان استحکام د ټولې سیمې او گاونډیانو په ګټه دی او په لوی پیمانه د ټولې دنیا. موږ په سختۍ سره په دې پالیسۍ عمل کوو چې د افغانستان په کورنۍ معاملې کې لاسوهنه نه کوو او هلته د امن او خوشحالۍ لپاره چې سمره کیږي هغه بکو. خو افغانستان په خپل گاونډیانو ته وایي کم ځای کې ورته کم مرستې پکار دي.
د آسیا سره غونډې کوربه هیواد چین هم په دې باور دی چې د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی. روسیا کې د چین سفیر لی هوی انټرفاکس اژانس ته وویل چین او روسیا به چې دواړه د امنیت شورا غړي هیوادونه دي هڅه وکړي چې څرنګه په افغانستان او سیمه کې ثبات راتلی شي. په پکن کې د نننې غونډې په ارتباط لی هوی څرګنده کړه چې د غونډې اهمیت لدی معلومی شي چې دا غونډه مخکې د وزیرانو په کچه وه او اوس په کې د افغانستان او چین چارواکي برخه اخلي او وینا کوي. د چین سفیر زیاته کړه چې د پکن په غونډه کې تمرکز پر دې کېږي چې د سیمې په کچه همکاري ژوري شي او په افغانستان او ټوله سیمه کې امنیت خوندي شي. د راپورونو له مخې د آسیا زړه په غونډه کې به په ځانګړي ډول چین په افغانستان کې د سولې او پراختیا او د افغانستان او سیمې د هیوادو د همکاریو ملاتړ وکړي. لی هوی وویل چین به هڅه وکړي چې څرنګه ژر تر ژره په افغانستان کې امنیت او ثبات راتلی شي.
و موریدل چې نن په چین کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي. ولسمشر اشرف غنی د چین د پارلمان له رئیس جان دوژیاک سره پرون ولیدل. د چین د پارلمان رئیس ولسمشر غنی ته د دې هیواد او افغانستان د پارلمانونو ترمنځ تجربو د شراکت په هکله پیشنهاد وکړ. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا په خبر سوی اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې چې د چین د خلکو په لوی سالون کې وسوه د چین د پارلمان رئیس د دواړو هیوادونو د پارلمانونو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې دا به دواړو پارلمانونو ته یو ښه فرصت وي چې خپلې کاري تجربې له یو بل سره شریک کړي. نن چین ته د افغانستان د جمهوریت رئیس د سفر درې مورز ده. سبا به پر افغانستان په چین کې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. په دې اړه د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند فائق واحدی ازادي رادیو ته ویل
جمهور افغانستان امروز در سومین روز سفر خود
د افغانستان د رئیس جمهور د پلان لمخه تاکل سوی د ولسمشر به سبا د چین پر وخت د آسیا د زړه د هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو یا د استانبول د پروسی په کانفرنس کې برخه واخلي. ولسمشر به د افغانستان لخوا په دې مهم سیمایز کانفرنس کې وینا وکړي. په دې وینا کې به ولسمشر پر سیمایز ستونزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه خبري وکړي.
سخنرانی داشته باشه که سخنرانیشون در واقع مسائل مربوط به منطقه.
همداراز د چین د پارلمان رئیس وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید کلتوري اړیکې هم پراخیسي. د ویل په افغانستان کې د چینایي پانګه اچونکو لپاره امنیتي ستونزو ته پام کول ډیره مهمه خبره ده. د زیاته کړه موږ لمالي نظر ستونزه نه لرو خو د چینایي شرکتونو لپاره د کاري چاپیریال پرامست کولو کې د افغانستان همکاري غواړو. د افغانستان د جمهوریت ریاست د اعلامیه لمخې ولسمشر غنی د دواړو پارلمانونو د تجربو د شریکولو د پیشنهاد هرکلی وکړ او د افغانستان د پارلمان په استازیتوب د چین د پارلمان غړي ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړه. شاغلی غنی همداسې د اصلاحاتو د افغانستان د زیربناو په اړه د ملي پلان او د امنیت د ټینګولو لپاره د افغانستان د نوي حکومت د جدي تصمیم په اړه چینایي چارواکو ته معلومات ورکړل.
و موردل چې ولسمشر اشرف غنی احمد زیب نن هغه غونډه کې خبري وکړي چې د څوارلس هیوادونو استازي پکې برخه لري او په پیکینګ کې جوړیږي چې پکې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبري کوي. ولسمشر اشرف غنی هم دارنګال چین څخه د پنګونې په برخه کې مرسته غوښتې ده او چینایي پنګوالې هڅولې چې په افغانستان کې د پنګونې وکړي. ل چین نه د پنګونې په برخه کې د افغان ولسمشر غوښتنې کسام لار کلی سره مخ شي خو له پنګونې د ملاتړ اداره د پنګونې لپاره د پوره امنیت غوښتنه کوي. سفی الله سانګزی په اړه له کابل رپورت لري.
کڅه هم په افغانستان کې د مس عینک او امودریا په څیر د چین د دوه لوی پروژو اساسي کارونه نه دی پیل شوی. افغان ولسمشر له چینایي چارواکو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې ډیره پنګونه وکړي. په افغانستان کې له پنګونې د ملاتړ اداره وایي په لومړي سر کې خاله چې د شته پروژو پوره امنیت وساتل شي کنه نو پنګوال د ډیر کار لپاره زړه نه ښه کوي. د دې ادارې رئیس وفی الله افتخار د پنځمې پورز ازادي رډیو ته وویل کچیرته حکومت د مس عینک او امودریا په څیر د لوی پروژو امنیت وساتي دا به په خپل پنګوال وه چوي چې لا زیاتې پنګونی وکړي.
د دوه پروژې چې اوسه پورې ابتکار نه دی شوی، ما په خیال دا تر ډېره حده امنیتي مشکلات دي او سیاسي ستونزې دي. ولسمشر هم اقتصادي اهمیت د دغه دواړو پروژو باندې پوهیږي، نو دا د هغه په لومړیتوبو قرار لري، او تر څو چې موږ شته پروژې فعال نه کړو نوي پانګوال هم بیا زړه نه ښه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس چین ته په سفر کې د شینهوا په پوهنتون کې وینا وکړه او چین یې وهڅوه چې په خپلو کارخانو کې د افغانستان له طبیعي زیرمو کار واخلي. ښاغلی احمد زی له دې مخکې له یوې لویدیځې رسنۍ سره په مرکه کې هیله ښودلې وه چې چین به له افغانستان سره مرسته وکړي څو دا هیواد د کانونو په برخه کې په یو صنعتي مرکز واوړي. دی وایي چین د افغانستان د ګازو او کانونو په برخه کې یو ستر پانګوال دی. موږ هیله من یو چې د چین او نورو هیوادونو د لویو کمپنیو په همکارۍ موږ د کانونو د صنعت په برخه کې د خدماتو په یو مرکز بدل شو. ښاغلی احمد زی د شینهوا په پوهنتون کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه چې په یوې ګډې همکارۍ سره به افغانستان وتوانېږي په لسو کلونو کې د مسو او اوسپنې په یو ستر صادرونکي هیواد بدل شي. د چین صدر اعظم لی کینګ له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې د بنسټیزې بیا رغونې، ریل پټلۍ، سړکونو او برېښنا په برخه کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی. اخوا د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزي ازادۍ راډیو ته وویل افغان لوري چینایي چارواکو ته ژمنه ورکړه چې د مس عینک او امودریا په څیر د هغوی د لویو پروژو په وړاندې هر ډول ستونزې به هواروي.
مس عینک د اوبل امودریا د افغانستان په مشخص ډول ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به هر هغه ستونزې چې د دې پروژو په وړاندې موجودې دي رفع کړي. چینایي اړخ هم دا توافق وکړو چې اغوبا چینایي شرکتونه د تواتې چې افغانستان کې لاړې ری پنګونه ترسره
کړي. لبلې خوات سیړونکو وایي د دې ترڅنګ چې د لوی پروژو لپاره اساسي خبره د پوره امنیت موجودیت دی، په تړونو کې باید شفافیت ته ډیره توجه وشي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل د قانونو او نورو پروژو لګټه اخستنې مخکې د تجدید اړتیا شته څو د تړون زمیموي کارونه په ډاګه او تطبیق شي.
ثبات او امنیت باید تا افغانستان کې د پانګې اچولو لپاره تامین شي. باید دا قراردادونه یو خود شفاف باید وي، او په څنګ کې دیږي چې باید هغه مواد چې د دواړو خوانو مدینه
کارپوهان باوري دي که چین وغواړي له افغانستان سره په اقتصادي او صنعتي برخه کې رښتینې مرسته او همکاري وکړي، ډېر ژر به دا هیواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. چین چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان له بیا رغونې سره سلګونه میلیونه ډالره مرسته کړې، له افغان ولسمشر اشرف غني سره ژمنه کړې چې 330 میلیونه ډالره به مرسته ورسره کوي. د هغه تړون د مخې چې د چین او افغان ولسمشر لخوا لاسلیک شوی، د دې پیسو له ډلې 1.8 میلیونه یوازې روان کال او پاتې نور تر 2018 میلادي کال پورې افغانستان ته ورکول کیږي. صفی الله ستانگزای، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دا افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او خزینه فعالانې د ولسمشر احمد زی دغه پریکړه کړې کوي چې وخزه به د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه وټاکي. یوسف خان زادران پرې له کابل ریپورت لري.
د مدني ټولنو د بشر حقوقو د مدافعانو لپاره لپسې غوښتنو سره سم به ډیر ژر د لومړي ځل لپاره یو خزه د افغانستان د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په حیث معرفي شي. د ستر محکمې د عالی شورا په جوړښت کې د یو خزه ګډون د افغانستان په معاصر تاریخ کې سابقه نه لري. د جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی نوی تصمیم چې ډیر ژر به یو خزه د ستر محکمې د غړي په حیث معرفي کړي، د بشر د حقوقو کارکونکو خوشاله کړي او وایي چې دا اقدام به د خزو دا عدالت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل د ستر محکمې د غړو په ترکیب کې د وی خزې شتون کولای شي د خزو د حقوقو د تامین لپاره ډیر اغیزناک وي.
ټول د بشري حقوقو فعالین دا فکر کوي چې د وی خزې موجودیت د ستر محکمې په ترکیب کې خزو ته دا موخه برابرایي چې عدالت ته لاسرسی د هغوی نور هم خشي او عدالتي نظام باندې د ښځو باورمنتیا نور هم پیاوړې کړي، او دا به دې سره مرسته وکړي چې
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د چهارشنبه پورز د چین په شینوا پانتون کې یوې غونډې ته وویل د اسلام دین ښځو ته د ملکیت او مشارکت پوره حق ورکړی او ډیر ژر به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په همدې ډول ښاغلی احمدزی ټینګار کړی د قاضیانو د ټاکنو مرحله به خپله څاري او له ټولو سره به په خپله مرکې کوي. د قاضي په حیث د یوې ښځې د ګمارنې د تصمیم په اورېدو د ښځو د حقوقو فعالین خوشحاله شوي، خو ټینګار کوي چې جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی باید دا ژمنه عملي کړي. د ښځو د حقوقو فعاله فتانه ګیلانی وایي د دې کار له عملي کېدو سره به په قضایي ادارو کې د پام وړ مثبت بدلونونه راشي.
موږ هیله کوو چې دا عملي جنبه پیدا کړي او هغه څه چې ډېر مهم دی، انتخابیدونکي قاضي باید داسې ښځه وي چې تخصص، مدیریت، ظرفیت او اخلاقي فوقالعاده ښه او پاک وي تر څو اعتماد پیدا شي. داسې نه چې د ځینو سریو قاضیانو غوندې دا هم ونه شي کولی ګټور کارونه سر ته ورسوي.
د افغانستان د اساسي قانون د 113 ماده له مخې ستره محکمه نه غړي لري چې د جمهور رئیس لخوا معرفي کیږي او د ولسی جرګې له تایید وروسته یو د قاضي القضات په توګه ټاکل کیږي. په همدې ډول د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ستره محکمې د غړو کاري دوره هم مختلفه ده. درې غړي د څلورو، درې نورې د وو او درې نورې د لسو کلونو لپاره ولسی جرګې ته د باور یا رد رایو لپاره ورپېژندل کیږي. خو په دې برخه کې د لومړي ځل لپاره د یوې ښځې راتګ به د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه وي او دا به لومړی ځل وي چې یوه ښځه د رهبری شورا د اتو نورو غړو سره د قضیو په اړه تصمیم شریکوي.
دا د ازادي راډیو د افغانستان لپاره د امریکا د څارنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان د تریاکو کاروبار په دې هیواد کې د بیا رغونې هڅو ته خطر پیښ کړی دی، خو امریکا د ستونزې ته جدي حل نه راباسي. دا خبرې د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار رئیس ته ازادي راډیو مرکزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې کړي. په دې هکله نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو.
نن د افغانستان د بیا رغونې د پروژو لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار خپل څلور میاشتنی راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موضوع د امریکا او نړیوالې ټولنې په ایجنډا کې لپامه غورځول شوې ده. د ازادي راډیو له مرکزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د سیګار رئیس جان سابکو وویل امریکا او نړیواله ټولنه یو متحده ستراتیژي نه لري. زما په فکر دوی باید افغانانو ته هم په دې ستراتیژي کې برخه ورکړي. سابکو د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د قوانینو پلي کوونکي او د مخدره موادو پر ضد د نړیوالې ادارې پر څنګه انتقاد وکړ او ویل دوی ماته یا زما په دفتر کې هیڅ چاته داسې څه نه دی ویلي چې وشي دوی غواړي حالت ښه کړي. سابکو وویل واشنگتن د مخدره توکو پر ضد په مبارزه کې 1 میلیارد ډالر ضایع کړی دی. د ازادي راډیو ته ویل موږ تر 1 میلیارد ډالر زیات د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې ضایع کړی دي. آیا د بهرنیو چارو په وزارت، دفاع وزارت یا د امریکا د نړیوالې پراختیا په اداره یو اس ایډ کې د یو چا پر دنده څه اغیز وسو چې دوی په تیرو 14 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې ناکام شول؟ نه، هیڅ ډول اغیز پرې ونه سو. د راپور لمخې پر دې سربېره چې د دفاع وزارت د استخباراتي ادارې د راپورونو لمخې امریکا لکاله یوازې د 2.12 میلیون ډالر هیروین نیسي، خو شاوخوا 3 میلیارد ډالر د مخدره موادو پر ضد په قانون پلي کوونکو هڅو کې لګول شوی دی. راپور زیاتوي چې د بهرنیو چارو د وزارت او خپلواک دفاعي قراردادي شرکت ډین کورپ د قرارداد لمخې د یو هکټار مځکې د کوکنارو لبیخه د استولو لپاره تر 3000 ډالر زیات لګښت پکار وی. سابکو وویل د مخدره موادو ستونزه بلمنځ نه ځي، اداري فساد بلمنځ نه ځي. که موږ ورته حل ونه لټو، که موږ د دې حقیقت سره مقابله ونه کړو، دا ستونزه به هغه بیچاره هیواد نسکور کړي. سابکو زیاته کړه چې د افغانستان اوسنی ولسمشر هغه وخت چې د مالیه وزیر و دې خبرې ته اشاره کړې و چې افغانستان بې له مالی مرستو د مخدره توکو د مافیا په سیمه بدلېدای شي. سابکو وویل چې د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې د وسلوال مخالفت سره مستقیم تړاو لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
ز زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري دوستانو، خبرتیا مو د آشنا رادیو اوري دا خو دا د آزادۍ رادیو دا خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور همدار آزادۍ حالت په نورو سیمو کې افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم د میاشتې د پیلې دا سره سم پولیس دوی زبروي، خارونو ته نه پرېږدي او ګڼې نورې ستونزې ورته راولاړې کړې دي. په دې موضوع به له پیښور د ذبیح الله شفق ریپورت واورو.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور او د دې ایالت په نورو ښارونو کې د افغان کډوال شکایت کوي چې د محرم میاشتې له پیله دا سره سم د حکومت تازه بندیزونو له مشکلاتو سره مخ کړي دي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د شورا په ورځو کې د افغانانو پر ګرځېدو بندیز لګولې او خبرداري ورکړه چې په دې ورځو کې ان اسناد لرونکي افغانان هم د ګرځېدو او تګ راتګ اجازه نه لري. پر پیښور سربیره د پختونخوا په ډیری سیمو کې د افغان کډوالو ته خبرداري ورکړل شوې چې د شورا په ورځو کې د خپل کورونو بهر نه وځي، کنه له سخت قانوني چلند سره به مخ شي. په پیښور کې د رسو تنو افغانانو ازادي راډیو ته ویل چې د حکومت دغه بندیز په ورځني ژوند کې له سختو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
موږ او غریب خلکو سږو سکیم چوک رمګا راځو او موږ تلاره کې تکلیف دي او موږ چې ورځ کار ونو کوو موږ بیکاره پاشو موږ څو کورم په خیر دی، بجلی بیل دی، سی وی ګیس بیل دی، موږ قانوني اسناد لرم، کارت لرم، هر څه لرم، باوجود دغه چې موږ تنګې نه پرې کار کوي نو خیال مې چاوه چې بیرته واپس کړي به شړي دم تانې ته وري موږ په خپل والا سو هم نشته راځي چې موږ په خپل نو کې موږ تانې
محمد عارف نوم می دی او ادیزو کیم وسیدون کیم خبر کیم ولاد قسخانه کی دکان لرم او منګ ته د حکومت دړه خویل شوی تاسو بل سرزی د افغان کډوال نه روزي خار ته بن روزي او حالان کی منګه کډونه لرو د سر منګه رجسٹر شوی او بیا هم منګه دا مسلې جوړی شوی چې الله سرزی به تاسو په کور پاتیس ته همنګ تډیرې مسلې جوړی کړی د کور دړه خچره مصارف دیو کیږي الله سرزی د منګه بډیر په مشکلاتو.
د خیبر پختونخوا حکومت هر کال د محرم میاشتې په لومړۍ لسیزه کې د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا ایالت په یو شمېر نور ښارونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او په لارو کوڅو کې په سلګونو نوې امنیتي پوستې جوړوي. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې میشته یو افغان کډوال د امنیتي ادارو له لوري د ورپېښو مشکلاتو په اړه له سیمینا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل.
زه عبدالواحد په کوهاټ کې اوسېږم او دلته موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. کله چې موږ یو بیمار پېښ شو پېښور دن شو بازار دن شو تللی دغه سې نږدې کوم مسدن نه دي، هغې دن قانوني اسناد نه لرو، هر سره دي او د هغې باوجود هم موږ تنګ یو. خپل ساحه چې کومه دی د کیم هغه هغې علاقې پورې محدود وه، بهر بازار ته کم نور ځین نور ځین به نشو تللی. دغه دوران کې مریض وېږي، سل مشکلات راځي، هغه به نشو رفع کولی.
په دې اړه مو چې کله په پېښور کې له امنیتي او دولتي چارواکو سره اړیکې ونیولې نو ویې ویل چې حکومت دغه ګام د شورا په ورځو کې د تروریستي پېښو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو په هدف پورته کړی. د پېښور ښار کمشنر ظهیر الاسلام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
محرم کې موږ سکیورټي پلان پریپیر کړی دی، اډمنسټریټیو ارینجمنټس کړی دي او آرمی او اف سی چې دی نو هغه سټینډ بای دی. دا نه خسته چې کله ضرورت پېښېږي نو هغه موږ ته پانچ منټ نوټس باندې رسېدی شي. چک پوسټونه دي، سنیپ چیکنګ دی، د افغان مهاجرو داخله باندې پابندي ده پېښور کې. دا هر کال موږ پابندي لګو.
خو افغان کډوال بیا دا نه مني چې دوی په تروریستي پېښو کې لاس لري او زیاتوي چې که په رښتیا داسې وي نو لږ تر لږه یو افغان خو د مطبوعاتو ته وړاندې کړي چې په تروریستي پېښو کې په لاس لرلو ککړ پېژندل شوی وي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له وړاندې ویلي چې د هر ډول تاوتریخوالي او تروریستي پېښو د مخنیوي په هدف یې ځانګړی پلان ترتیب کړی چې له مخې د ښار په مرکزي یا شیعه میشتو سیمو کې د سنیانو تګ راتګ منع اعلان شوی دی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. دوستانو وسم د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې د کوبانی د روانې جګړې په اړه ریپورت راخلو. کوردی وسلوال غواړي چې نن د سوریې پر کوبانی خار برید وکړي. په کوبانی کې یو کوردی چارواکی ازادي رادیو ته وویل چې یو نیم سل عراقي کوردان دې ته چمتو شوي چې له کوبانی څخه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سرتیري په شا کړي. د احمد شیبر په ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د پېشمرګه پونم د عراقي کوردانو په لسکونو جنگیالي وروسته تر دې چې د سوریې خاورې ته پرون داخل شول بیرته ترکیې ته ستانه شول څو د سوریې پر کوبانی ښار د برید لپاره چمتو شي. کوبانی د سوریې سرحدي ښار دی چې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې نیولی دی. په کوبانی کې یو مسؤول عصمت شیخ حسن ازادي راډیو ته د پنځشنبې په ورځ وویل کوردي وسلوال په خپلو کې د جمعې د ورځې د برید په اړه سلا مشورې کوي. زموش ورونه یعنی پیشمرګه زموش د مرستې لپاره کوبانی ته راغلی دي. د پیشمرګه لس مشان کوبانی ته داخل شول او موږ له هغوی سره خبرې وکړې. هغوی اوس بیرته له سرحده پول وتل څو تجهیز شي او خپل ځواکونه د کوبانی د ساتنې لپاره چمتو کړي او دلته راشي. دا یو ډیر مثبت کار دی، موږ پرې خوش یو او پرې ویاړو. په کوبانی کې د دې مسول په وینا یو نیم سل کوردان دي ته چمتو شوی دي چې له خپلو وسلو سره د کوبانی ښار ته داخل شي. د کوردی پېشمرګه وسلوالو سلطنه پالوتکه کې د ترکیې جنوب ختیځ ته استول شوی دي چې دغه وسلوالو ته درنې وسلې ورکړل شوی دي او زغروال ګاډي هم لري. په دې ترڅ کې سوریه پر ترکیه انتقاد کړی دی چې د دوی پر خاورې اشکاره تیری کړی دی او بهرنیو ترورستانو ته اجازه ورکړې ده چې د دوی له خاورې سوریه ته ننوځي. پر کوبانی د اسلامي دولت د وسلوالو د برید له پیله تر اوسه په دې شاد کې تر اته سو ډیر کسان وژل شوي دي او نږدې 200 کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړوتي دي. د کوردانو پېشمرګه جنگیالي په داسې وخت کې د کوبانی پر ښار برید ته چمتو شوي دي چې تر اوسه د امریکا په مشۍ په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د یاغیانو پناه ځایونه په دغه ښار او شاوخوا سیمو کې لمنځه نه دي تللي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د سهار اته نیمو بجو ته یو ور بیا په موقع د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. ټاکل شوې ده چې نن د چین په مرکز پیکینګ کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیو د چین صدر اعظم لی کی کیانګ د افغانستان په اړه یو ګډه غونډه کې برخه واخلي. افغانستان کې یو روسی پیلوټ له طالبانو خوشی شوی دی. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي پاول پیترنکو د یوې روسی هلیکوپټر پیلوټ و چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا طالبانو نیولی وو او اوس له خوشی کېدو وروسته په کابل کې د روسیې په سفارت کې دی. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې د پاکستانی چارواکو په وینا د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا استونیا حکومت اعلان کړی چې په 2015 کال کې به افغانستان ته د 25 په شاوخوا کې روزونکي واستوي څو د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. په کابل کې پولیسو هغه دکاندارانو ته چې پوځي جامې او وسایل پلوري درې ورځې وخت ورکړی چې دوی ته دا وسایل وسپاري. په داسې حال کې چې د بیت المقدس په ښار کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، امریکا متحده ایالاتونو پر ټولو خواوو ټینګار کړی چې له زغمه د کار واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر هغه رپورټ سخت انتقاد کړی چې یو امریکایي چارواکي پکې د اسرائیل د صدر اعظم سپکاوی کړی. هغه کوردی وسلوال چې سوریه ته داخل شوی او بیرته ترکیه ته اوختی څو په ګډه نن د سوریه پر کوبانی ښار برید وکړي. او مسکاو او کیف په خپلو کې یو مهم تړون لاسلیک کړ چې د ژمی په اوږدو کې اوکراین ته د روسیې د طبیعي ګازو د انتقال دوام تضمینوي. دا تړون پرون په بروکسل کې د اوکراین او روسیې د انرژي د وزیرانو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړتیا لاسلیک شوه. دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوري. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. وسم رازو ونیس پروګرام ته نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما په دې خبرونه کې یو کلی زرغګونه ډرامه خبرو لې ادمه باسي چې په ډرامې پسې یوسف زدران دا ډرامې پر موضوع له مل مسره بحث لري او تاسو هم کولای شئ چې برخه پکې واخلي. یو کلی زرغګونه
یو کلی زر غغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې حاجره او زلخته یوې نامعلومه چاودنې وډارول. اوس به وورو چې چیرته څه پېښ شوه.
ټول ځای غړونی بلای وو دا اوس د دلدې دې ګوچاو دیدو کدي غړی یو ټیم
د غړی ټیم نه وو خو خو د غړی دلدې ډک ډک بخارو هم ستا د لاسه وچاو دو.
جميله دلدې بده په نصیب کې نه و خو خدای حاضر کا وای به زما د لاسه وی څو ورځې مې درته وویل چې د دې شپېله کورې کښوي یو جوړه راوړه.
هو په نه راوړلې زمال احمد خو زما او خیارې مېرمنې تا ته بیا چا وایي چې د دې په سرپوخ کې خلای ورکا.
نو څه مې کړی وای ګلپری ته مې سړی رولېږه هغې ویل چې ما په خپله دیګ کړی خان کاکا مېلمانه لري.
څه کېدل؟ خو یو ماشوم ته به د باندې پیسې ورکړي وای چې د تاج محمد د دوکانه درته راوړي وای. اوس مې څلور جوړې د دیګ شپیلکې درته راوړي.
ښه سمه ده، بل ځل به مې ښه پام نیسم. ته اوس دا اوبه پر دې سمټو راتوی کړه چې کار خلاص شي. ټول لوښي بهر پراته دي، آسمان هم ریز دی، هسې نه چې دوړې شي، ټوله خواري به مې په اوبو لاهو شي.
ښه سمه ده، خو ته له مخې لږه لرې شه چې زه له هغه سر اوبه راچپه کړم.
صبر جمیله، چې زه خو لرې شم، پایڅې مې اوس هم لندې دي، ساړه مې کېږي.
اوس یې نو زر زر راجارو کړه.
خیر اوسې جمیله، کته دومره ګډوډي مې یوازې پاکه کړې وای، ډېر به ستړي کړې وای.
زمریا، درته مې وویل چې په لوبه کې دې نه نیسم، خو پتا یې څه هوبه ده، څه خو سره سره لوبه
څه شو خلکان دي په لوبه لوبه کې په جنگ شي.
اه جمیله، ته خو یو نن په کورې ده، هلکان ټول ورځ جنګېږي.
ښه، ته خو زموږ د دوکان مخ نه تېرېږې، بیا به در سره پوه شم. ښه نه ځې، اوس ولې خوښ شو؟
جمیله، د کور شاته د هلکان خو رښتیا په جنگ شو.
ته دا ټیم را دې خوا کړه چې زه پرې پورته شم، له دې کړکۍ نه یې وګورم.
ورو جمیله، چې د ټیم له سره روانه لوېږې.
نه 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 لوېږم. اے اوبه ده، اے اے مړ وما مړ کوي ما نه خلې.
نازیه، څه ووایم، نو تیر وتم کنه، هیڅ کله مې په دیګ بخار کې خلی نه ور کړی.
زر لختې، ښه شو چې په خیر در باندې تیر شو او په پخلنځي کې دننه نه وې، کنه د دیګ چاودل انسان ډیر بد ژوبلوي.
هو شفیقه، رښتیا وایي، زما د خلاص باندې دا ټپی نه
وي. خدایا، ولې
دا چې زمری د دو کالو وو، ما باندې د خوروا دیګ چاودلی و، ډیر یې وسولم.
رښتیا وایي، د دیګ چاودل ډیر خطرناک وي. دا خو لوی مرګ در باندې تیر شوی زر لختې، او جمیل باندې هم خیرات اوښتی.
جمیل نه، خو خواږه مې همدا اوس لګیا د الوا پخوي چې خیرات کې.
نو وړو خواږه خو یې جمیل ورته راوړي. صحیح شو، جمیل هم په خیرات کې شریک دی.
ښه ښه، درس به شروع کړو. خیر، نن به د تیر درس په لغتو کار وکړو، خو که مو پرونی درس زده کړی وي.
زر لختې، خیر دی، یوه بله خبره کوم، بیا به درس شروع کړو.
ووایه نازیه، څه خبره ده؟
ما ویل هغه تیر ځل مې د خیاطۍ په زده کولو کې لټي وکړه، وایم که د خیاطۍ درس بیا راته شروع کړي.
هر خطا پښیماني لري، هغه وخت ډېره غیر حاضري کوله، یوه ورځ به راتلې او دوه ورځ به نه راتلې. او څنګه دې بیا خیاطۍ ته ورپام شو؟
تاج محمد ورور جامو ته ټوټه ورته راوړې، اوس یې ګنډلی نشي.
یوازې ما ته نه ده راوړې، زمري او نورو وړو ته هم لږه ګرمه ټوټه راوړې. زمری پلار ویل دې ژمی ته ورته وګنډه، هغه مې هېڅ زړه نه شو کولی چې قیچي کم. ما ویل خرابه به شیرانه.
خیر، هغه راوړه، زه به درته قیچي کم. او د خیاطۍ درس به برته څنګه شروع کوو؟
او رښتیا وایي.
خیر، ټولو ته نه، بیا به یوازې تا ته درزه کم.
وایي خیر اوسې زر لختې،
ولې موږ څه د خان له کوره غلا کړې چې موږ ته د خیاطۍ درس نه راکوي؟
شفیقې، تاسو خیاطۍ څه نه څه زده کړې ده؟
موږ غواړو د جامو نوي نوي ډولونه زده کړو.
شفیقې، دومره ماشینونه او مصرفونه به یې له کومه شي؟ هغه ظلم هر یوې خپل خپل د جامو ګنډلو ماشینونه راوړي وو.
زه به درته وایم چې څه وکړو.
څه وکړو ووایه.
بیا به هر یوه خپل د خیاطۍ ماشین راوړي، دیکھ نو څه خبره ده.
ورونو، اسلام خو اخلاق ته ډیر ارزښت ورکوي، تر دې چې د اسلام ستر پیغمبر خپل رسالت یوې موضوع ته ځانګړی ګڼي چې هغه د انسانانو د اخلاقو مکملول دي. یعنی انسانانو ته د ښو اخلاقو ښودل یې خپل اساسي دنده ګڼلې.
مولوي صاحب، جوړ دې بدمش دا ښه اخلاق څه ته وایي؟ زه یې لرم او که نه.
غلی شه خدای دادا، یوازې غوږ ونیسه چې مولوي صاحب څه وایي.
نه نه ګل ماما ده، چې پوه نه شي غوږ نیول ګټه نه لري، پوښتنه خامخا وکړي.
ما دې اورېدل جوړ دې بدمشه چې مولوي صاحب څه وایي.
ورونو، ښه خوی، ښه عمل، ښه نیت، نیکه رویه، د چا سره مرسته کول، ځان له بې ځایه ټوکه او خنداو څخه ساتل، او څوک نه ازارول، دا دا ټول د خو اخلاقو نمونی دی چې په دنیا او آخرت کې د انسان عزت خوندي ساتي.
مولوی صاحب، زه مې یو پوښتنه وکم.
ماشاءالله ماشاءالله ځوانانو، ډیر خوشحاله شوم چې تاسو پوښتنه کوئ او ځان پوه کوئ. وایا اسلامه ګله، څه پوښتنه ده؟
مولوی صاحب، ابل ورځ دې خدای دې زه په معلم ووهلم.
ولې په څه اسلامه؟
زما د مکتب له بکسې نه کتابونه ایستلي وه، له بوټونه یې ډکه کړې وه، په درسي ساعت کې یو کتاب هم نه و راسره.
مولوی صاحب، دم په ما ټوکه جوړه کړې وه، ما ته یې څادر د خټکیو په ځای له کدوانو نه ډک کړی و، ما مو سره ټوکه وکړه.
ستاسو په ستونزه زه پوه شوم، د دوی تر منځ سات نه په سات جوړ شوی. واورئ ځوانانو، ټوکه او انسان زورول ډېر فرق لري. ځینې خلک د ټوکو په نوم ځانونه په ګناه کې غرقوي. ټوکې هم خپل ځای لري، د خلکو آزارول ټوکې نه دي. او یا بل ډول یې چې د دې لپاره خپل ځان خوشاله وساتي، ماشومان زوروي او خپل ورته خاندي، دا د اخلاقي انسانانو کار نه دی.
مولوی صاحب، دوی اوس د کوڅې خبرې او جنجالونه هم جماعت ته راوړي.
پروا نه کوي، تاسو خپل هر ستونزه ماته ویلی شئ.
نو مولوی صاحب، داسې چې ده زه هم یوه پوښتنه لرم.
بیا دې څه ورانه وکړه؟
پلار جانه، هغه د بورې مرتبان رانه مات شو.
دا دې دریم مرتبان ده چې ماتوي. لرې شه، هر وخت چې دکان ته راشي یو څه نه یو څه ماتوي.
پلار جانه، خو ډېر دې په څنډه ایښی و، لاس مې پرې ولګېده.
لاس مې که دې پښه لګېدلې وي. اوس خو دا دې نیمن بوره تاوان کړه، تولېږم نه. زه ورک شه، د مستو تر ساتل کور ته یوسه چې مور دې مستې توم نه کوي.
ښه ځم پلاره، مور یې ویل چې د لوښو صابون هم در سره راوړه.
هغه دی له هغه ځایه یې واخله. دا څنګه دوکان شو؟ ټول مال کور ته ځي.
وای، هغه بل راوولېده.
پرېږده، زه جیګوم.
پلاره، له کور نه چای در سره راوړم.
او د ګل ماما تر په لاس دې راولېږه، ته مه راوړه چې پیالې به هم ماتې کړې.
ښه پلار جانه،
ښه چې اوباید مې یوازې ګیر که، چې سترګه یې هم داسې شنه نه کړم نه یې پرېږدم. څه شو تیګه؟ دا
زمریا، ته شی دې پیدا کړه؟ هغه زما دی، رایکه.
ښه درکوم، ستا دی؟
خو زما دی، د چا دی نو؟
ښه نو لږ نور هم نږدې راشه،
درکوم.
ښه، خو که دې رانه کړو دا بله سترګه دې درته شنه کوم.
ښه واخله.
د ازادۍ رادیو خوږو اوریدونکو، د یو بل بحث اوریدو ته مو زه یوسف خان هرکلی کوم. سحر او جمعه مو بخیر. نن په دې خبرونه کې د ګاونډیانو په حقوقو او دا چې په ټولنه کې د کومو اصولو مطابق باید ژوند تیر کړو خبرې کوو. د اسلامیاتو او شرعي مضمونونو استاد ښاغلی عبدالجلیل فقیه را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه به ورڅخه پوښتنې ولرو. استاد محترم، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، زموږ خپرونې ته بخیر راغلی.
تشکر. سلام تاسو ته او تاسو خوږو اوریدونکو.
وعلیکم السلام، مهرباني. تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او یا خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0-8225-55 او 0-99-203-540. استاد په پیل کې تاسو ته راځو که اوریدونکو ته دا ووایئ چې ګاونډي چاته ویل کیږي او یا په بل کوم حقوق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھے شک نشتا دے چے اسلام یوازین دین دے چے اخلاق کو باندے بنا دا او تر طولو مهم اسلام تا دا دے چے ہمیشہ اجتماع دے باید سالم موسی او اجتماع دے تشتت او دے فرو پاشینا وساتی دا دا پار اسلام دے اجتماع طولو غڑو تا زنگڑے حقوق او مسئولیتونا تکڑی دی چے ہر د اجتماع ہر غړی باید خپل حقوق پیژني او خپل مسولیت باید پیژني او پیژني او باید ادای کی چون اجتماع جوړ دی فامیلی نه دی او جوړ دی کورنۍ نه دی نو هر کورنۍ هم دنه ځانته حقوق لري مثلا پلار مور ورونه خویندې راټول جلا جلا حقوق لري او جلا جلا مسولیتونه لري یو بل په مخ کې نو همسایه هم یا گاوند هم چون دویم او دریم او سلورم کورنی دی چې اجتماع جوړی دوی هم ځان ته ځانګړي حقوق لري یو بل په مقابل کې اسلام همسایه او گاوند ته ډیر زیات حقوق تکړی دی او ډیر زیات احترام لري حتی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د گاوند دونه حقوق دی په اسلام کې چې زه ریګم چې حتی میراث کې شریک نشي یعنی حتی میراث وی نیسی میراث دی فامیلی یا عضو د پاره دی یعنی د کورنۍ عضو د پاره میراث دی یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم خبرونه داسې معلومیږي یا د رسول صلی الله علیه وسلم د فرمایلونه داسې معلومیږي چې گویا گاوند خپل فامیل کې سره شریک دی نو یو گاوندی په مختلف فارسو کې مختلف حقوق لري هم اجتماعی حقوق لري هم اخلاقی بنوانی حقوق لري هم د تعاملاتو په حصہ کې حقوق لري نو اسلام هر اړخو ته نظر کړی دی او هر اړخو لپاره حقوق او مسؤلیتونه
ټاکلي دي. په ډرامه کې تاسو اوریدل چې ځوانان یو بل سره ټوکی ټکار کوي بل اخر دا په شخړو بدلیږي لکه دوه ځوانان سره خپه شي وو د دې لپاره چې ګاونډیان او ځوانان په ټولنه کې ښه ژوند ولري یو بل سره مینه محبت ولري همسایگان خواخوږي ووسیږي کوم اصول باید مراد شي څه ډول ټوکی ټکار وشي څه ډول یو بل احترام وشي مشران کشران کدا موضوع لګو چې
دیکھ شک نشته دی چې اسلام یو بند دین نه دی اسلام آزاد دین دی او هر خوالب کې شته دی ټوکه په اسلام کې شته دی رسول صلی الله علیه وسلم خپل داسې احادیث روایت دی چې ټوکه کړی دی او خوشطبی کړی دی منتها ټوکه هم ځان ته حدود لري یعنی هر شی ته موږ ټوکه نشو ویلی او کله کله نه اکثرا بعضې افراطي ټوکې هغه جنگ تر هغه دغه کېږي.
استاد یو اوریدونکی اخلو صدیق الله وفا د کاپیسا ولایت څخه اړیکه نیولې مهرباني زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. السلام علیکم.
زه سلامونه او احترامات
وړاندې کوم. مهرباني زموږ موضوع تعقیبوي ان شاء الله څه نظر پوښتنه مهربانی وفا خیر اوسه استاد تاسو د اردن کې پښتنه واخسته مهربانی
حقیقتا ټول گاونډي اسلام کې یو قسم ته حقوق لري یعنی حتی دین مذهب او حتی جنس او دا ټول شیان اسلام کې رافشی وی دي او گاونډي هغه حقوق لري هر گاونډي مساوي حقوق لري او اسلام یوازینی دین دی چې د طبقات او تبعیض د منځه وړی دی نو حقوق تر ټولو منځ کې یو مساوي حقوق لري ټول حتی هغه حقوق چې مسلمان گاونډي سره لري یو مسلمان گاونډي بل گاونډي چې حتی مسلمان هم نه دی هغه سره همدغسې رویه اسلام ښودلی دی او همدغسې مساوي حقوق لري چې باید مراعت کړی شي په ټولنه کې خپل رسول صلی الله علیه وسلم هغه اجتماع کې چې اوسېده هم مسلمان گاونډي سره ما غسه رفتار کو او هم غیر مسلمان گاونډي سره رفتار کو. حتی احادیث روایت شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودي عیادت ته تللی دی چې کله مریض او یو حق دی گاونډي هم دغه دی. البته حقوق د مسلمانانو ټول هم دغه دی چې باید شپږ حقونه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي. یو حق دا دی چې مریض په وخت کې باید عیادت وشي. نو رسول صلی الله علیه وسلم خپل د یهودی عیادت تلړه نو دا 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 په دې معنا ده چې ټول حقوق مسر مساوي دي.
خو ساس ټول گاونډیان یو شان نه وي، ځینې ښه وي ځینې بد وي، هر څوک ښه بد لري. څنګه ښه او بد گاونډي زمونږ په ژوند باندې اغیز درلودلی شي؟
بد سره ښه کول هغه ته هغه خو ته رابلل دي. یعنی یو بد گاونډي سره چې ته معامله کوې هغه اتا خواله هغه مجبوري چې تا سره ښه وکړي او تربیه شي. خپل قران د ته اشاره کوي، خپل قران کریم د ته اشاره کوي چې تاسو کافرانو سره بشخړه کې کنځامه کوي. مثلا ځکه چې تاسو ورته کنځاو کوي هغه الله جل جلاله ته کنځا کوي په غیر د علم سره، نو تاسو سره خو کوي هغه تاسو او اخلاق به ترين شای دی. او اسلام تاریخ کې دا واضح شوی دی چې اکثرا د مسلمانانو په اخلاق باندې اسلام ته
روښانه یو بل اوردونکو ته وخت ورکو. توخی د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې، مهرباني زمونږ خبرونه ته بخیر راغلی.
السلام علیکم. توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کیم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو محترم مېلمانه ته او اوردونکو ته خپل مننه ده. سلام علیکم.
مننه. وعلیکم السلام. خیر اوسه. مهرباني
تاسو څنګه دیره سموزو انتخاب کړی؟ البته هم د ګاونډیانو یا د همسایګانو په هکله داسې نظر ورکو چې همسایه په شریعت کې ډېر ستر مقام لري او یو د بل حقوق سره لري. د همسایه حقوق خو البته ډېر دي، خو یو له حقوقو څخه یې دا ده چې سړی له هغه سره حوصله وکړي. کله چې د هغه کور ستا تر کور لاندې باید وبام چې ور ونښېږي چې د نعنا او د ستر ور مات نه کړي، او کچیر ضرورت چې بیا هغه ته زغ ور وکړو چې ما تر باندې کار ده. او یو داسې لوړ اواز د تلویزیون یا د رادیو چې د هغه مزاحمت وګرځي چې نه ورته وکړي. او له کوچنیانو سره پر چیغه باندې ولاړ نه شي چې کله یو کوچنی زړېدلې یا ورته ورشي بیا پېشره ورته وایي هلکان دې خامخا سره اخته کېږي. نو دا حقوق باید ټول سره پر ځای کړو. البته نور هم ډېر داسې حقوق شته چې د همسایګانو تر منځ باید ښه چلند وشي. یو کاري په تمه تله چې یو شی درڅخه وغواړي هغه مه ځینې
ډېر مهرباني. ستاسو نظر شریک شو په خبرونه کې. خیر اوسې. پوښتنه نه لري انشاءالله. مننه. خیر اوسې. د اړیکو نه مو د خدای پامان. ښاغلی توخی ډېر ښه موضوعات ته اشاره وکړه، د ماشومانو جنګونو د شان ته. رښتیا هم په ډرامه کې تاسو ولیدل چې د ماشومانو جنګونو په سر باندې کورنۍ یو بل سره روابط خرابوي. د دې لپاره چې د ماشومانو په سر غټې شخړې راولاړې نه شي، څومره باید ماشومانو ته شفقت ورکړل شي؟ څومره د کورنۍ یو د بل غږ واوري؟ په دې اړه کار ته وایو استاد.
ماشومان خو یو کورنۍ کې داسې مثال لري لکه د آینه یا د شیشې. هر عمل چې یو د فامیل مشر غړی کوي هغه اخلي په ماغه سي عمل کوي. نو د لپاره ماشومان د لپاره تربیه ورکول او ادب ورکول او شفقت کول قرباني د ډیره مهمه ده. رسول صلی الله علیه وسلم وی چې لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. زمنګ د دین نه دی، ازمنګ د وجود نه دی، ازمنګ د د د د امت نه دی هغه څوک چې په وړو باندې شفقت نه لري او غټانو ته احترام نه لري. هم چرند رسول صلی الله علیه وسلم نه روایت شوی دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې رسول صلی الله علیه وسلم سره لس کاله کور کې وو او خدمت یې کاو. هغه داسې روایت کوي چې ما پوره لس کاله رسول صلی الله علیه وسلم ته خدمت وکاو. خو د ټول لس کالو کې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوف قدر کلمه ما هم ونه اوریده. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته اوف هم نه دی ویلی. برعکس موږ په اجتماع کې متاسفانه ماشومان دغه مزایاونه برخوردار نه دي او اکثرا د جبر، اکثرا د زور او اکثرا د زیاتې په مقابل کې دغه دي. مثلا زیاتې قرباني کیږي. او دا ډیره بد اغیز لري په شما باندې او په خپل ماشوم باندې.
استاد کله کله په ماشومان باندې رحمی غنی شفقت غنی کډیره مینه غنی معمولی خبره وی فامیل سره جنگ کوي په گاونډي او بل څه خفه کیږي څه باید وشي په دې باره کې؟
دا هم باید اسلام ته مراجعه وشي. اسلام دی ته مکمل اصول ټاکلی دی. ماشومان ماشومان دی او د ماشوم خبرو پسې تلل دا خپل شخړه جوړوي او دا خپل مصیبت جوړوي. نو کله چې یو ماشوم یو شکایت کوي پلار مور پلار دی باید اول تثبیت وکړي، اول دی باید ځان پوی کی چې خبر څه کړه، بیا وروسته کېدی شي مشران په خپل منځ کې خبرې وکړي. دا خپل الله جل جلاله وی چې اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نو یو ماشوم چې تا ته راوړي او خبره چې ما صرف لانی داسې وکړي فلانې ماشوم را ساده سی وکاو، نو ته باید اول هغه ځان پوی کې چې ګناه دې چا ده، بیا اول نصیحت ته روسته خبرې کول دي، پوی اول دي. نو کبدغه ترتیب مخکې لاړ شو انشاءالله شي مصیبت بند راځي.
سمنګان ولایت څخه زمونږ یو اردن کې اړیکه نیولې د سمرګل په نوم، دا غږ اورو پیغام یې اورو که پښتنه لري هغه خلو مهرباني سمرګل.
ما پښتنه دا غلی
میلمه
ته سلامونه علي ته هیلې وړاندې کړو تاسو ته دا غوړې راډو کوم ته سلام. وعليكم السلام. دا پښتنه دا میلمه څخه پات دې ډیره زیاته راوتی چې ما ځینې خلک به زیات کومه شمه باندې ځنګونه کوي، یعنی واده سره ونه خلی دا غټان سره هم مورستی دې یاري ځنګونه کوي. یو میلمه څخه دا آینه دا پات دې لګ دا راوتی
مهرباني. همدا پوښتنه مام کړې وه خو که بیا هم څه پاتې وي خالی استاد تاسو پوښتنه واورېده.
بلې، نو بهتره خبر دا ده چې اول سړی باید تثبیت کی خبره چې څه شی ده، وروسته دنه چې ماشوم ته مراجعه وکړي یا وروسته دنه چې مثلا خپله اجراءات وکړي باید د مشرانو سره خبرې وشي او مشران په خپل منځو کې سره جوړیږي. هیڅ خبر نه ده او دا طبیعي خبر ده، هر کورنۍ کې ده خپله دورونه سره جنگ کوي، نو دا جنگ او شخړه ده د انسان طبیعت دی. او که څومره ورسره چلند وشي څومره ورسره مثلا مراوده وشي هغومره به ښه وي.
او مهرباني استاد، په نننۍ نړۍ کې چې موږ اوسېږو ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او همدا سبب شوی دی چې موږ د ګاونډیانو د حقونو څخه بې خبره کړي یو، یا د هغې د احوال څخه بې خبره کړي یو چې څه احوال لري. څه باید وشي چې په ټولنه کې بالاخره بیا هماغه اسلامي ورورولي قوت پیدا کړي، یو د بل احوال څخه خبرو په ټولنه کې اوسېږو د خپل ګاونډي په ښارونو کې، البته د ګاونډي له نوم څخه نوي خبر، څه باید دې لپاره وشو، دا روابط څنګه جوړ کړو بیرته؟
دا یو مشکل دی، خصوصا نننی وازه کې او نننی اجتماعاتو کې دا ډېر لوی اغیزه ده. حتی غیر اسلامي اجتماعات ته متوجه شوي دي او دا یو مرض په سترګو ورته ګوري او د مصیبت په سترګو ورته ګوري او د دې مصیبت د حل لپاره لارې چارې اړتیا لري او لارې چارې لټوي. منتها اسلام دغه مسالې ته ډېر زیاته توجه کړې ده مخکې او داسې اصول یې ټاکلي دي چې یو اجتماع کې چې څوک ژوند کوي ټول باید سره ارتباط ونیسي. اول اسلام هر غړي ته حقوق ټاکلې او دا حقوق هغه حقوق دي چې خواهي نه خواهي هرو مرو اعضا سره راټولوي. مثلا سلام کول دا یو حق دی مسلمان بل مسلمان باندې، ته چې سلام کوي حداقل سلام نه پسې وروسته کلام به وي. دویم حق عیادت د مریض دی، نتیجه ته څوک چې مریض شي د هغه عیادت ته ځي او څوک خدای نه خواسته مریض شي د تا عیادت ته راځي، نو د خپل یو ارتباط دی. دریم حق اجابت د دعوت دی، چې بلنه څوک درته کوي ډوډۍ ته یا مثلا بل شته ته اجابت کوي او هغه قبله او دغه دعوت ته ځي، نو د خپل دغه دی یو بل طریقې کار دی چې اعضا راټولي. دنه پر سیره نور داسې اصول دی اسلام کې چې حتمن د یو اجتماع غړي سره راټولي، هم د ورځې 15 ځلې په مسجد کې اذان راټولېږي، بیا د جمعې یو واري په جمعې مونځ کې، بیا د کال یو واري یا د کال دوه واري په د اختر په مونځو کې، بیا تشهید جنازه ده، دا هم حق دی مسلمان پر مسلمان باندې. نو دا دغسې مسایل دي چې اسلام مخکې نه اصول گذاري کړي دي چې د اجتماع یو غړي باید د اجتماع د ټول غړي باید سره راټول شي او خپل نظریات او خپل اند سره شریک کړي.
او بل اخر په دې طریقه کولای شي چې اسلامي ټولنه بیرته ورورولي او محبت پیدا کړي.
شک نشته.
او همداسې ده استاد، زمونږ خبرونه وخت تقریبا په ختمېدو دی. بل اوردونکو کې کڅوم په لاند کې د نشو اخیستلې او زما پوښتنه هم شاید وخت نه وي چې پوره ځواب کړي. ورسته پیغام زمونږ ټولنه ته، افغاني ټولنه ته
واقع پیغام دار جناب زازی صاحب سے زمنگ اجتماع مخصوصا د افغانستان اجتماع ډیر زیات غمز پر اجتماع ډیر زیات نواقص لرو، ډیر زیات کاستګانی لرو. وحدت او خوات ورولی دا یوازې نه لاره ده چې هم من دنیا کې سعادت پر نصیب وي او هم آخرت کې به کامیاب او کامیاب اوسو. نو زما دا پیغام دی چې سچې شخړې دي، سچې مثلا اختلافات دي، دا باید سره یو څنګ ته پریدي. او د اسلام واقعي پیغام دی چې هغه اخوات ورورولي ده. او رسول صلی الله علیه وسلم خپل ویل دی چې الناس سواسیه کاسنان المشت، انسانان ټول یو اجتماع کې د ګومن زیر دندانو پر سر یو شانتي دي. باید ټول مخ یو شانتي په اجتماع کې ژوند وکړو او باید هغه حقوق او هغه مسؤلیتونه چې اسلام موږ ته ټاکلي دي هغه ته متوجه وسو او ادا کړو.
ډیره مهرباني ښاغلی استاد، تاسو پیغامونه موږ واخیستل. د اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره اړیکې ونیولې. زموږ خبرونه ته پای پورې واورېده. نور نو له دې امید سره خبرونه ختمو چې موږ ټول په ټولنه کې د نیکو اصولو مراد ته پاملرنه وکړو. مهربان انسان دوست او اسلام دوست وخت تیر کړو. د ورستیو خبرونو او مطالبو د خبرولو لپاره همکارا په سټوډیو کې ده. تاسو د هغې خبرونو اوریدو ته رابولم. زرغونه منګل زموږ